واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
انوریدونکو د ډیوا خبرونو کې درته ز سمینا احسن هر کله ویم نن د اتوار ورځ 2023 کال د فروری شپږشتمه نیټه ده. وختونه دی په اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې دی نه نیمه او په واشنگتن ډي سي کې د ګرمي 12 بجې دی. د نن د ورځې اهم خبرونه به تاسو ته وړاندې کوو. خلاول د خبرونو سرټکی د پاکستان د بلوچستان صوبې پولیس وای چې نن د اتوار یا یکشنبې په ورځ د ګڼې ګڼې ډک یو بازار کې بمی چاودنه شوی چې لامل الکتر لګ سلور کسان مړه او 14 نور زخمیان شوی دي. وسپوري چا د دې برېځې مواري په غاړه نه داغستې. پرون په خوزدار خار کې هم د پولیسو په گاډي مقناطیسي بم لګول شوی وو چې په نتیجه کې دوه د پولیسو عسكر مړه او دوه نور زخمیان شوی وو. د پیخي زمواري کله دم بلوچ وسلوالي ډلې بي ال په غاړه غستې و. په شمالي وزیرستان کې د ترهګرۍ د پالیسۍ د هدفي وجنو جبري لادرکو او تشدد پر ضد نن د اتوار په ورځ یو ځل بیا لوی احتجاجي ولسی غونډه شوه او وینا کوونکو د دې پیښو وجہ د شک وړ ګرځولې او د پښتنو د شتمنو د لوټېدو په اړه فکرمندي خوده لیده. او یورپی یونین په یوکرين د روس د بریدونو لکبلا د موسکو په یو سل شلو کسانو او کمپنو د نوو بندیزونو په لګولو اتفاق کړي چې پکې د روس د نوې ټکنالوژي په برامد کولو هم بندیزونه شامل دي. بل خو د نړۍ سترو معیشتونو جی 20 د خزانه وزیرانو غونډه د روس او یوکرين په معاملہ به د نتیجه ختم شوې ده او اعلامیه هم نه د خبره کړې شوې. سټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل. د پاکستان د بلوچستان صوبې پولیس وای چې نن د اتوار یا یکشنبه په ورځ د غنی غنی ډک یو بازار کې بمی چاودنه شوې چې لامل الکتر لګ سلور کسان مړه او 14 نور زخمیان شوې دي. وسپوري هیڅ کمی ډلې د دې پرځې مواري په غاړه نه داغستې. دا چاودنه د بلوچستان په بارکان ضلع کې شوې ده. چرته چې د یاغیانو حمله غیر معمولی نه ګڼل کیږي. د ځایی هسپتال چارواکو ویلي چې د پیښې په زخمیانو کې ماشومان هم شامل دي او د یو څو کسانو حالت مرګونه خودل شوی دی چې یره د مړو شمیر زیات شي. د ضلع ډیپټي کمشنر عبدالله کوسا ویل چې بم په یو موټر سایکل کې نصب کړی شوی وو او د ریموټ په ذریعه چاودنه شوې ده. د صوبې وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو د تشدد د پیښه غندلې ده. هغه یو ترهګریز عمل ګرځولې دی او د چاودنې عاملین د انسانیت دشمنان بللې دي. هغه د هیڅ کمی ځانګړې ډلې نوم نه دی غسته. په تیرو 1200 ساعتو کې دا دویمه چاودنه ده چې په بلوچستان صوبه کې رامنځته کیږي. د فروری په 15مه هم په خوزدار خار کې د پولیسو په گاډي مقناطیسي بم لګول شوی وو چې زوروره چاودنه وکړه او په نتیجه کې دوه د پولیسو عسكر مړه او دوه نور زخمیان شوي وو. د پیښې واری کلدم بلوچ وسلوالي ډلې بيلي په غاړه غستې و. په شمالي وزیرستان کې د ترهګرۍ د پالیسۍ د هدفي وجنو جبري لادرکه کول او تشدد پر ضد نن د اتوار په ورځ یو ځل بیا لوی احتجاجي ولسی غونډه شوه او وینا کوونکو د دې پیښو وجہ د شک وړ ګرځولې او د پښتنو د شتمنو د لوټېدو په اړه فکرمندي خوده لیده. په دې غونډه کې نږدې د هر سیاسي او غیر سیاسي ډلو فعالینو ګډون کړی وو او وی ویل چې نور په دې خاوره دا کاروباري جګړه نشي زغملی. د شمالي وزیرستان نننۍ جلسه د ضلع مرکز میرانشاه کې راجوړه کړې شوې وه. غونډې ته د وینا په موقع د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین وویل د جنگونو تر شا د ریاست هغه پالیسي ده چې ملکی اقتصاد پیچلی. منظور پښتین ویل د دوی مبارزه پر امن ده او په هر حال باید وسایلو د لوټلو مخنیوي کوي. د پاکستان فوز او ریاست وای په خپل د ترهګری ښکار دی او د غنو عسکرو په تاوان یو شمیر لاسته راوړنې حاصلې کړي چې پکې دغه قبایلی سیمې د عملیاتو په نتیجه کې د ناامنۍ نه پاکول شامل دي. د پی ټی ایم نننۍ غونډې ته د پاکستان په مطبوعاتو کې ځین نه دی ورکړل شوی. یورپی یونین په یوکرين د روس د بریدونو لکبله د موسکو په یو سل شلو کسانو او کمپنو د نوو بندیزونو په لګولو اتفاق کړي چې پکې د روس د نوې ټکنالوژي په برامد کولو هم بندیزونه شامل دي. یورپی یونین په یو بیان کې ویلي چې دا نوې بندیزونه په فوزی او سیاسي فیصله کوونکو د روس فوزی سند په ملاتړ او کارکونکو کمپنو او د ویګنر ګروپ په کمانډرانو لګول شوې دي. پروند خالی پورس د یورپی یونین لخوا لګیدلې دغه بندیزونه د دریو روسی بانکونو سره ورکړه راکړه منی کوي او د ایران د اسلامي انقلاب کارډ ډله او د ایران د اسلامي انقلاب ګارد له خوا د ډرون الوتکو په برامد کولو بندیز لګی چې د یوکرين په ملکی ودانو په بریدونو کې کارول شوی وو. دا بندیزونه د جمعې په ورځ د امریکا او برتانیې د اعلان شوو بندیزونو دوام دی. کمچې د جی 7 تنظیم هوادونو هم په یو بیان کې خبرداري ورکړی وو که هر هواد د روس سره د یوکرين په جګړه کې مرسته وکړي سزا به یې نه. بلخوا ته امریکا د یوکرين سره د 2 اربو ډالرو نوري مرستې اعلان کړې دي. د نړۍ د سترو معیشتونو جی 20 د خزانه د وزیرانو غونډه د روس او یوکرين په معاملې به د سنتیجو ختمه شوې ده او حتمی اعلامیه هم نه د خبره کړې شوې. د هند په بنگلور ښار کې راجوړې شوې د جی 20 د خزانه د وزیرانو په دې غونډه کې روس او چین په یوکرين د روس د حمله د غندنې سره مخالفت خوده لري او هند هم د روس د غندنې نه ډډه کړې ده. د یوکرين د جګړې په غندنه د اتفاق نه راتلو د لاسه د غونډه پرته د کمی اعلامیه ختم کړې شو. خو د هند خزانه وزیر د غونډې د احوال په اړه خپل بیان کې د دې دوه ورځنی غونډې په موقع د شوو خبرو او اختلافاتو یادونه کړې ده. د هند خزانه وزیر نرملا سیتارامن د غونډې په نتیجه کې خبريالانو ته ویلي، مونږ د هند ګټو او د روس نه د تیلو وارداتو ته ګورو. د ترکیې وزیر ویلي چې د دې میاشتې په زلزله کې د ودانو د نړیدو په تور یو سل او سلور اتیا تنه مشکوک کسان نیول شوي او تحقیقات پراخه شوي دي. په ترکیې کې د زلزلې د تباهۍ د لاسه 1,00,000 زیاتې ودانۍ نړیدلې دي یا سختې زیانمندې شوې دي چې د ملک په جدید تاریخ کې تر ټولو بده پېښه ده. د عدلیې وزیر بیکر بوزداغ د ترکیې په جنوب ختیځ ښار دیارې بکر کې چې د لسو ولایتونو په منځ کې تباهۍ ځپلې ده یوې خبري غونډې ته د وینا په موقع وویل چې د نړیدلو ودانو په تړاو د 650 د زیاتو کسانو پلټنه شوې ده. او اردن نن د ایتواریا یکشنبه په ورځ د اسرایل او فلسطینیانو د جګپوړو امنیتي او سیاسي مشرانو د یو ملاقات کوربه دی چې په دې ناسته کې به د امریکې استازي هم شامل وي او مقصد یې د تشدد د وروستۍ لړۍ ختمول دي. چارواکي وایي چې د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د تشدد کمې وروستۍ پیښې چې مخې ته راغلي دي دا یره پیدا کړې ده چې د روژې میاشتې په درشل کې به کشیدګي نوره هم زیاته شي. اهم دا تر دې دمه مهم خبرونه.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې وستاسو ته وړاندې کوو په مهمو موضوعاتو باندې تفصیلي ریپورتونه. د پاکستان د بلوچستان صوبې پولیس وایي چې د نن یعنی د اتواریا یکشنبه په ورځ د غنی غنی ډاکیو بازار کې بمی چاودنه شوې ده چې لک تر لګه سلور کسان پکې مړ شوې دي او 14 نور زخمیان شوې دي. د ځایي هسپتال چارواکو ویلي د پیخي په زخمیانو کې ماشومان هم شامل دي. په دې موضوع باندې تفصيلي رپورت د ډیو خبريال حمید سمسور راکړي.
چارواکي ویي دغه پیښه له کوټ ښار څخه د ختیس په لور د 4.5 کیلومتره په واټن باندې په بارکان کې رامنځته شوله. د پولیسو سیمایز افسر وویل چې دغه چاودنه د تحصیل رکنی په شار کې د یو امام له مخه وسوله. د په خبره چې له عمله څلور تنه وژل شو او تر ډیر زیات کسان ټپیان شوي دي. دوی بیا په سملاسي ډول باندې سیمایز روغتون ته یوړل. په ټپیان شوي کې د 8 کسانو وزن ناسمه ده چې بیا دوی د علاج لپاره د پنجاب ډیر غازی خان ښار ته ولېږدول. د بارکان ځای خبريال یوسف مرای په دې باب ویایي.
شار رکنی کې نن سهار چې یو دماکه وسوي، کم وخت چې خلک ډیر په بازار کې راغلي وي هغه ټیم دماکه سوي وي چې 5 کسان د دماکه کې شهید شوي.
د ضلع بارکان مرستیال کمشنر عبدالله کوسا وویل چې د چاودنې وروسته امنیت خوندي ساتونکو ادارې د پیش ځای ته ورسېدلې دي. شهادتونه یې راغونډ کړي دي او پلټنې روانې دي خو تر دمګړي پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیول شوي. د چاودنې له ثوابه و دوکانونو، موټرسایکلانو او وګاډیانو ته هم زیان اوښتې دي. تر اوسه پورې د دغې پیش مسؤلیت چا په سر نه دی اخستی. په تیرو 2 ساعتونو کې دا دویمه چاودنه ده چې رامنځته کیږي. تیر ورځ په خوزدار شار کې هم د پولیسو پر ګاډۍ باندې د مکناتیسی بم له ثواب څخه زورور چاودنه شوی و چې په نتیجه کې 2 د پولیسو عسکر وژل شوی وو او 2 عسکر بیا ټپیان شوی وو. د غی پیش مسولیت لغوه شوی بلوچ وسلوال سازمان بیلی په سر اخستی وو. بل لور ته بیا هلته په سوراب کې هم نامعلوم وسلوالو د اس اس پی سوراب د پولیسو یو گاډی د اس اس پی سوراب ډرایور په ډزو باندې ووژي. د اغه پیش مسولیت هم چا په سر نه دی اخستی. ځای خبريال محمد کاظم منګلوی
بلوچستان کې د بدامنی چې واقعیت دی د روان دی بل خواته چې د حکومت کاروای دی د دې مخنوي د پر هغه جاری دی. حکومت دا وای چې دا د دماکو بدامنی دا ډیر کم سوی دی، لیکن بل خواته مو زګورو چې د دې امن امان سای خرجات هغه ډیر زیات سوی دی او د دې باوجود د واقعیت ختم نه دي شوی.
د رواني میاشتې د فروری پر درويستمه باندې د پوز د عامه اړیکو څنګه د آی اس پی آر لوري ویل شوی چې د ایران سرحدي پولیس سره جوخت په ضلع کېچ کې ناڅرګند وسلوالو د امنیتي ادارو پر قافله باندې ډزې کړې وې چې په نتیجه کې دوی ته ځاني تلاپات نه وړولي. آی اس پی آر ویل چې بیا دوی هلته عملیات پیل کړ چې په ترس کې اته تراګر ووژل شو. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په شمالي وزیرستان کې د ترهګرۍ د پالیسۍ د هدفي وجنو جبري بي درکه کول او تشدد پر ضد نن د اتوار په ورځ یو ځل بیا لویه احتجاجي ولسی غونډه شوې ده او وینا کوونکو د دې پیښو وجه د شک وړ ګرځولې او د پښتنو د شتمنو د لوټېدو په اړه فکرمندي ښودلې ده. د دې غونډې حال د ډیوه خبريال عدنان بیټنی راکوي.
په دې غونډه کې نږدې هر سیاسي او غیر سیاسي ډلو فعالانو ګډون کړی او ویل چې نور په دې خاوره د کاروباري جګړه نشي زغملای. په افغانستان کې د افغان طالبانو واک اختیار تر رسیدو نه پس په پوله قبایلي او ورسره څنګ ته پرتې نورې سیمې د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د پوځ ترمنځ د جګړې میدان جوړ شوی چې پکې یو بل ته د پراخو ضربونو لګولو دافې کوي. د شمالي وزیرستان نوې جلسه د ضلع مرکز میلانشاه کې راجوړه کړل شوې وه چې پکې په میدان کې ځای نه کېدو په وجه زیات خلک د ودانۍ په چتونو ناست وو.
خپل وطن ګټو، خپل خاوره پاکو، هر غازب شړو.
خونده تا وینا پر محل د پښتون غورنی غورزنګ مشر منظور پښتین او ویل د ځنګونو تر شا د ریاست هغه پالیسۍ دي چې ملکی اقتصاد پرې چلافي. هغه تور پورې کړو ځنګونو کې ګڼې د پښتنو شتمنه لوټل کیږي او خلک په مشکوکه جګړه کې شکل کړي چې لوه چې خپل سیمه په پرښولو مجبور کړي او د کډوالۍ ژوند ته رافي. پښتین دا وکړه په شمالي وزیرستان کې تیرو او ګیس ترڅنګ په میلیونه ټنه کاپر او کرومایټ موجود دي، خو هغه سیمه کې د پلان سره سم نه امني برقرار ساتل شوې ده. منظور پښتین او ویل د مبارزه پر امن او په هر حال باندې وسایل د لټلو مخنیوي کوي. تاخیر
تاخیر شي په بویا محمد خل شي لوی لوی ذخیره دي او آیا د ټول خوره تقدیر په بدل تلای شي نه غاده نه په بدلوي نن د ټول ذخیره لکړي نن په تاخیر د تاخیر شي قبضه راوړي دي.
د پاکستان پوز او ریاست وای په خپل تر هغه ښکار دی او د ګڼو عسکرو په توان یو شمیر لاس تراوړنی حاصلې کړې دي. سي پکشي د قبایلی سیمه د عملیات او پایل کې د نه امنۍ څخه پاکول شامل دي. مګر د پیښې مشر منظور پښتین دا بلری چې دغه تل بیا نوی جنگونه راوړل کیږي او په دې لاره امریکا او نړۍ نه د ډالرو مرسته غوښتل کیږي ترڅو پاکستان خپل اقتصاد بیا پرې روان کړي.
مایتون نه کېدای دا یو طرف ته پاج مېډ کمپنی په دا خوره د جنگ کوشش نه کوي، بل طرف ته پی پی ایم د ولسی پښتونینه په صورت کې کوم رفلوي کوم متحد کوي زپټول پښتین کوم راخ کاوه چې رسل خپل کوم سره ودارې را دا دې عزت یار دو ته زات ملان شي اته غیرت بچي اته تور سره څوک نه وړړوي دته د وطن د پګړې وینو څوک توي نه کی اته په خپل په مدرسه او ټول بمباري نه وکی اته خو راځي نه د دې اتفاق چره دي.
منظور پښتین تر دې وړاندې هم وخت په وخت د پاکستان په پوز او استخباراتي ادارو د ترهګرو د روزولو او سرپرستی تورونه لګولي، خو د پاکستان پوز په وار وار دا تورونه رد کړي او د ریز لري چې پی ټی ایم د دشمنو هیوادونو په لمس دا کار کوي او د دې ترڅنګ په پی ټی ایم د بهر نه د پیسو اخستو تورونه حمله کوي. کوم چې پی ټی ایم مشران به بنیاد غني د پی ټی ایم نه نه غونډه ته هم د پاکستان مطبوعاتو کې ځای نه دی ورکړل شوی. عدنان بیټنای، دیفا، شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa. تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه غوږی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم پوله د پیاده خلکو د تلو راتلو ترڅنګ د دوه ملکونو دواړه خیزه تجارت هم د خالی دورزینه شروع شوه دی او خالی پورز باندې تقریبا 1500 نه زیات گاډي په دغه پوله باندې اوختی راوختي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه د شپږ ورځو زن روستو د خالی شنبه پورز هر قسمه تګراتګ او ترانزټ لپاره پرانستل شو. د لیو خبري الفرید چینواری په تفصيلي ریپورت راکړي.
په پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم پوله د پیاده خلکو د تلو راتلو ترڅنګ د اړخیزه تجارت هم پیل شوی او د خالی یا شنبه په ورځ چې 1500 ګاډي په پوله افغانستان او پاکستان ته راوختي دي. د تورخم پوله د کلیرنس د چارواکو تر مخه 312 ګاډي افغانستان ته د پوله د لارې داخل شوی چې پکې 240 د صادراتو یا ایکسپورت ګاډي هم شامل دي. په تورخم کې د کلیرنس ایجنټ مجیب خان شینواری وی او وی ډیو تاوای پروند غاړو تک را تک پیل شوی خو د عمل په تیزی سره نه دی روان.
کدن د ګیر کوله ودل شوې پرونه رئیس نو فرست سٹیپ کې دي زنه دوی د ایکسپورت غاړي وکل شروع کړو چې هغه تقریبا کوم په تورخم کې موجود و هغه ټولو وته خو بل طرف نه د بد مرغه په سونو غاړي د لنډ کوتن لونه ستر کارخانو په ټک پورګي بلکې رپورت داسې راځي چې تر رنګ روډ پېښور پورې دی او لاړ دی او هغه پروسس او هغه عمل او ټریفیکینګ او د روډ جام کې دوه جنا یو غړ زیان او نقصان روان دی. بل طرف ته دلته د امپورټ غاړو مشکل هم دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه د شپګورځو ځند روسته د خالی یا شنبه پورز د هر ډول تګ راتګ او ترانزټ د پاره پرانستل شوې ده. په تورخم کې د کلیرنس ایجنټان وای پرون په تورخم کې د امپورټ یا واردولو سکینر خراب شوی او د افغانستان نه یو غاړی هم پاکستان ته نه دی را داخل شوی. په تورخم کې یو واردونکی یا امپورټر جمشید خان وی او وی ډیو تاوای د سکینر د غیر فعال کېدو له امله د پاکستان اقتصاد ته زیان رسی او ټیکس نه جمع کیږي.
نن دوی مورده چې تورخم باندې فوکولا شوی خو امپورټ به هیڅ ودریدلای دی. هغه مین وجه دا ده چې امپورټ کوم سکینر دی هغه خراب دی او هغه په وجه باندې زرونه غاړي د افغانستان په سیډ باندې ولیار دي چې په هغه کې میوه ده فروټ دي سبزی دي او سره سره کولا شوکان دی چې هغه په وجه باندې د سوداګرو ته د کروڑو روپو چې دی نقصان ورسید او دا په هفته کې یو ورځ دوه ورځې خامخا چې دی هغه خرابږي امپورټ سکینر خرابوي.
په تورخم کې د ګمرک یا کسٹم محکمې چارواکي هم دغه خبره تاییدوي چې د خالی ورځې نه د امپورټ یو غاړی هم نه دی کلیر شوی خو د نېشنل لاجستیک سیل ان ال سی چارواکي دغه خبره ردوي او وایي د غاړو سکیننګ روان دی. د نېشنل لاجستیک سیل وایاند مشتاق خان وی او وی دی وتاوی هغه په خراب سکینر لګیا دی او ضربه فعال کړي.
سکینر ان شاء الله هغه سافټویر کې څه مسله ده سافټویر کې څه فالټ راغلی نن با یا میکسیمم سبا به ان شاء الله دا ټیک شي. الټرناتیو ارینجمنت مونږ راکړی دی چې کوم دنه دویم سکینر دی کنه هغه باندې امپورټ ایکسپورټ دواړه روان دي سکینینګ
په تورخم کې د کلیرنس چارواکو د معلوماتو تر مخه پاکستان خزانه ته د امپورټ یا واردات غاړي نه را داخليدو د لاسه د پاکستان بیلابیلو محکمو ته ټیکس نه تر لاسه کیږي او کامي خزانه ته هر ورځ 450 میلیونه زیان رسی. فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پېښور.
دا د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د پاکستان په مرکزی اتحادی حکومت کې شامل دریو لویو سیاسي پاټو د خیبر پختونخوا او پنجاب د عامو انتخاباتو په اړه سپریم کورټ نه پر ټولو قاضیانو مشتمل بنچ جوړولو غوښتنه کړې ده. مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام فیډلې په خپلو جدا جدا درخواستونو کې سپریم کورټ ته خواست کړي چې پر ټولو قاضیانو مشتمل دغه بنچ کې دی جسټیس اعجاز الحسن او جسټیس مظاهر علي اکبر نقوی شامل نه کړي. قانون پوهان وای یو سیاسي ډله هم حق نه لري چې د بنچ په جوړښت او یا په حقیقت د مخصوص ججانو په ګډون اعتراض وکړي. تفصیل په اسلام آباد نه دی خبريال ارشد حسین راکې.
دا غوښتنه مسلم لیگ نون پیپل ګوند او جمعیت العلماء اسلام فیډل د فروری په 15مه نیټه سپریم کورټ ته په ورکړو جدا جدا درخواستونو کې کړی دا. مسلم لیگ نون پیپل ګوند او جمعیت العلماء اسلام په خپل درخواستونو کې د سپریم کورټ څخه غوښتي چې د ټولو قاضیانو په بنچ کې د دوو قاضیانو اعجاز الحسن او سید مظاهر علی اکبر نقوی نمونه شامل نوي، ځکه چې هغه وار لمخه د خیبر پختونخوا او پنجاب د صوبایي اسمبلیانو انتخاباتو په اړه خپل نظرونه په ډاګه کړی دي. دا پرمختګ د هغې وروستو شوی چې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال د فروری په 28مه نیټه د انتخاباتو په اړه از خود نوټس واغېستو او 9 کسیزه بینچ جوړ کړو چې پکې قاضیان اعجاز الحسن، سید منصور علی شاه، منیب اختر، یحیی افریدی، سید مظاهر علی اکبر نقوی، جمال خان مندوخیل، محمد علی مظهر او اطهر من الله شامل دي. په دغه بینچ کې سینئر قاضي فایزی سا شامل نه دي. لاهور کې د اتوار پرس خبری غونډې ته د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار عطا تارل ویلي، ځکه په ټولو قاضیانو مشتمل بینچ جوړول غوښتنه کړې چې د انصاف تقاضي پوره کړي شي. د مسلم لیگ نون مخکخه مشر مریم نواز شریف د فروری په 23مه نیټه سرګوده کې خپل پلویانو ته په وینا کې دا وکړې و چې اوس مهال د عمران خان سیاست په ختمېدو دی، خو د سیاسي جون د دوام لپاره قاضي مظاهر علی اکبر نقوی او قاضي اعجاز الحسن بیا میدان کې دي. هغه قاضیانو د مریم نواز په سرګندونو سند دی ویلي، خو په خوانی وزیر اعظم عمران خان تور لګولې دي چې واکمن ائتلاف پی ډی ایم او د مریم نواز د لوري د سپریم کورټ په قاضیانو حمله د یو باقاعده پلان لاندې کیږي. د سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی مشر او قانون پوه قاضی انور ایډوکیټ دیو توای، یو سیاسي ګوند هم د حق نه لري چې د بنچ په جوړښت او یا په هغه کې د مخصوص قاضیانو په شمولیت اعتراض وکړي.
د دې کې دوه ججان و شمولیت البته د هغه جواز سره صفایي قاضی او سردار طارق دا سینیئر ججان دی په کار دي چې د عادي د بنچ کې به وي.
سبا د ګل د ورځې نه سپریم کورټ د پښتونخوا او پنجاب اسمبلیو د ټاکنو په لړ کې د خپل اند د غستل شوی نوټس اوریدنه یو ځل بیا پیلوي، او په اولنۍ اوریدنه کې ستره محکمې ویلو چې د آئین لمخې د اسمبلیانو د ماتېدو نه وروسته انتخابات تر نوي ورځو زیات په شان نشي تللې. د اسلام آباد های کورټ وکیل او قانون پوه عبدالرحیم ایډوکیټ دیو سره خبرو کې وای، اکثر د زنو قاضیانو رائے په سیاست اغیزې کوي.
اوبل من خبر ادا ده چې ته په یوه سشي باندې سوموټو اخلي کیږي شي سوموټو الریډي په دې کې مطلب اولانه قانون ډیر زیات یخ واضح دی چې مطلب دا الیکشن اعلان وسو کوي الیکشن به کله کیږي، نو دا قانون خو اول نه ډیر واضح دی.
د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال او نورو قاضیانو د انتخاباتو په اړه اوریدنه تر هغه وروسته کړي چې د پاکستان صدر محمد عارف الوی په وروستو کې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د اپریل 9 د انتخاباتو د نیټې په توګه اعلان کړه. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږه پرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
0001
02-2015-003.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. د خیبر پختونخوا گورنر انسپیکشن ټیم د پېښور یونیورسيټي استاد او د استادانو د اتحادیه پخوانی مشر ډاکټر جمیل احمد چترالی د سوشل میډیا د لارې د پاکستان مسله فوزونو د بدنامولو او د نظریه پاکستان د سپکاوي په کولو تورن کړی دی، خو پروفیسر چترالی او د یونیورسيټي د استادانو تنظیم د غاتورونه رد کړی دی او وایي د تیر پاکستان تحریک انصاف یا پی ټی آی په حکومت کې یادې پلټنې په سیاسي بنیادونو شروع کړې شوې وي چې رښتیا پکې نه وو. د دې خبريال عثمان خان په تفصيلي ریپورت راکړي.
د پاکستان اردو جبی ورسپانه جنگ کې خپور شوی خبر کې ویل شوی چې د پیښور په هنتون استاد جمیل احمد چترالی پورې کړل شوی سلور تورونه ثابت شوی او دغه تحقیقاتي ریپورت د صوبې گورنر ته استول شوی. وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې پروفیسر جمیل چترالی ویل ګو چې دوی د گورنر انسپیکشن ټیم ریپورت نه دی لیدلی، خو د پی ټی آی تیر صوبائی حکومت د اعلی تعلیم وزیر کامران منګش دغه پلټنې په سیاسي بنیادونو شروع کړی وی. وایس اف امریکا ڈیوا په دی اړه سو واری د پخوانی صوبائی وزیر کامران منګش دریز معلومولو هڅه وکړه، خو زمونږ ټلیفون ته جواب ونه وایو. ورسپانه جنگ په خپل خبر کې لیکلی دی په ریپورت کې ویل شوی چې د گورنر سیکرټریټ او د یونیورسيټي انتظامینه ترلاسه شوی د سوشل میډیا اکاونټونو داسې ډیر مواد شتون لري چې د هغې د لارې جمیل چترالی د پاکستان د مسلح فوجونو د قام لپاره د قربانیو سپکاوي هڅه کړې ده، او دا چې د پاکستان د نظریې پر ضد د هغه د بیانونو ډیر مواد موجود دي، خو نوموړی په خپل دفاع کولو کې ناکامه شوی. په ریپورت کې وړاندې ویل شوی ډاکټر جمیل چترالی په سیاسي هلو ځلو کې برخه اخلي او د یو سیاسي پارټۍ د پالیسۍ او د سیړنې د مرکز غړی هم دی، خو نوموړی بیا وایي د سیاسي سوچ خاوند یم خو د سرکاري ملازم په حیثیت کې د کومې سیاسي ډلې غړی نه یم. د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې صدر پروفیسر محمد وزیر وایي د قانون پر رڼا کې د گورنر انسپیکشن ټیم ټوله کاروایی د قانون پر ضد ده، ځکه چې یونیورسيټي یو خپلواک اداره ده او خپل قانون لري. ډیوه ته وایي که چیرته څه ډول کاروایی کول هم وینو هغه به د یونیورسيټي سینډیکیټ کوي، او د سماجي علوم استاد هیڅوک د رای ورکولو نه نشي منع کولی.
استاد سړی په فیسبوک باندې یو تنقید کول یا په بل څه باندې تنقید کول دا خو د هر د سوشل ساينس د استاد حق دی، د کانسټیټیوشن مطابق فریډم اف سپیچ دی. نو هغه جمیل صاحب داسې هیڅ وایلیشن نه دی کړی، ټول استادان په دې باندې سب غوسه دي، موږ به په دې باندې قانوني کاروایي هم کوو.
په ټولنیزو رسنیو هم د گورنر انسپیکشن ټیم په دغه ریپورت نیوکه روانه دي. د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي صدر ایمل ولی خان په ټویټر لیکلی دي د پونتون یو استاد د سوشل میډیا په پوسټ په نخ کول د غندنې وړ خبره ده. نو موړي ویلي دي د گورنر د ټیم نه دی وپوښتل شي چې نظریه پاکستان څه سیز دي او سپکاوی څه ډول شوی دی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په خیبر ضلع کې په امنیتي وځ کې د خوالی راتلو سره شوقیه هنرمندانو د موسیقي محفلونه هم را جوړول شروع کړی دي، او د سیمې اوسیدونکو او هنرمندان نه یوازې وزن محفوظه غړي بلکې د داسې محفلونو نه ډیر خوند هم اخلي. د دیوا خبريال ابراهيم شنواري هم د غشن یو محفل ته ورغله او د هنرمندانو سره خبري کړي. راځي چې په شریکه واورو.
د تندروی او بدمنی اوګدو قانون نه پس اوس یو ځل بیا د خیبر ضلع په مختلفو برخو کې کلتوري حالې ځلې پیل شوې، او ځای په ځای د موسیقي مینوال د رباب منګي بندارونه را جوړي، کومه چې زیاتره د سیمې ځوانان هنرمندان برخه اخلي. اسی خو زیاتره اوسنی ځوانان جدید موسیقي ته اړتیا لري. خودرنی کوتل د هنرمندان یو ډل په خوانی د رباب منګي آهنګ لرواده ور کوي او خپل ډیر مینوال هم پیدا کړي. دوی غني چې اوس حالت دغه څه د ټنګ ټګور پروګرامونو را جوړولو لپاره موافق دي، او دوی ته کوم خاص خطر نشته.
الحمدلله اوس خو چې کوم د وطن حالات ډیر ښه شوی دي، لکه مخکې دلته تګ را تګ ورو ته داسې لکه مثال دا کوم زموږ ثقافتي پروګرامونه چې شو لکه څه خبرې نه علاوه خلک خپلې ویرې لاسم نشو راتلای. اوس الحمدلله دا خبرې ختمې ان شاء الله چې لکه څنګه چې نن پروګرامو داسې مثال مونږ نورو ځایو تم زو، او مطلب حالات ډیر ښه شوی دي، ماشاء الله ډیر ښه شوی دي.
د سیمې په خواني روایت له مخه او وروسته د تنروي له وجې ځای ځوانانو دغه قسمه هنر خپلولو ته غاړه نه کی خوده، خو یې سویل کېږي چې دغه قسمه مخالفتونه کم شوي.
نجی زما ته خو په خپل باندې هیڅ تکلیف نشته، کور طرفه او نه دی علاقې طرفه، ځکه چې بس صرف شوق هم دی موسیقی سره مونږ نه پیسې اخلو بس صرف شوقیان یو
د خیبر ذریعہ لوړ دی شنوارو علاقې سره تعلق لرونکو زیاتره د ځوانانو سندرغاړو او هنرمندانو کوم رسمي روزنه نه ترلاسه کړي البته دوی کې زیاتره سندرغاړو ته د حمزه بابا خاطره پردي خمال منتظر او نور د ځای شاعرانو کلامونه په یاد یاد دي او دوی غواړي چې د دوی د کورونیو له اړخه دي هم دوی سره نور مرستې وشي
دیپ مور پلار او دی اغه وجه څوک څنی شو ولای ځکه چې وسغه پیښور خلک داسي چې مطلب صاف سره پلار مور د ټول مرسته نو مونږ خلک سره صرف دی پلار مور داسي دغه ته داسي او شیخ کاری لګه غټ جرم د موسیقي ور داسي شیخ کاری صرف دی وجه باندې لګمت څوک پټو څوک کارا بس دغه خبره
د موسیقي مینوال دغه د سیمې ځوانان د اونیز رخصتې په ورځو یا نو په شخصي مفلونو کې دغه د ټنګ ټکور بندارونه را جوړي او د خپل هنر په ایواز چانه د سمالي مرستو هم تقاضا نه کوي خو ولې دوی غني چې د موسیقي په میدان کې د دوی رسمي روزنه وشوه نو دوی به د حیوانات په کچه یو نوم او مقام پیدا کولای شي د خپل همکار هاشم علي سره ابراهيم شلواري وایس اف امریکا ډیوا خیبر
واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com
هېر یې نکړئ
صف امریکا دی وا خبری خبرونه ده د برتانیې دفاع وزارت په خپل ریپورت کې ویلي د روس ایلیټ فورس ته په یوکرين کې لوی زیان اوریدل دی او د دوی گاډي په دونیاس کې په لوی شمیر تباشه ودی بلخ روس پولند ته د درزبا په لار د خام تیلو سپلای تړلې ده دغه پایپ لاین د یورپی اتحاد لخوا د بندیزونو نه بهر وو کم چې جرمني چک ریپبلک او نور اروپאי هیوادونو ته تیل رسي په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت اشفاق محمد راکې
د برتانی دفاع وزارت وایي چې د روس مکانی ایلیټ فورس ته په اوکران کې لوی زیان اوریدل یاد وزارت په خپل راپور کې وایي چې د ډونیټسک سیمه کې لیدل شوی چې د روس عسکري گاډو ته کړه تاوان اوخته او معلومیږي چې دغه د روس یو سل 55 نیول زمکانی دستي گاډي دي د برتانی دفاع وزارت په خپل راپور کې وایي چې نیول انفنتری ته په جګړه کې سخت پلان کړل شوی کارونه ورسپارل شوی وو او ورته انتهایی زیاته مرجوبله اوریدلې وزارت په خپل ټوئیټر وب پاڼه باندې لیکلي دي چې نیوی انفنتری بریګیډ ته په انتهایی لوی کزیان اوریدلې ځکه چې د دوی گاډو ته ناتجربه کار کسان چلول ته کېنول شوی وو بلخو اروپאי اتحاد د خالی روس روس باندې په نوو بندیزونو پر ځای کولو باندې سلا شوی دغه بندیزونو کې د روس پوزي او د فیصلو توان لرونکو سیاسي مشران د روس په پوز کې کارکونکو شرکتونه او د واګنر ډلې مشران شامل دي دا خبره د اروپאי اتحاد د دفتر نه جاری شوی بیانیه کې شوې ده د اروپאי اتحاد لخوا په لسم وار لګول شو د بندیزونو کې یو سل شل کسان شرکتونه صنعتونه هغه کسان چې د اوکرایني ماشومانو په تختولو کې ککړ دي هغه چې پروپاګاندا چلی هغه ایرانیان چې روس ته ډرون جازونه ورکولو کې لاس لري او د واګنر وسلواله ډلې مرسته کوونکې چې په افریقا کې هم فعالیتونه شته شامل دي بیانیه زیاتوي چې د روس وسله لکه میزایل هلیکاپټر ډرون جوړونکو شرکتونو ته الکترونیکی آلاتو باندې هم بندیزونه پر ځای کړی شوی په بندیزونو کې د ځمکې نه راوستل شوی نایاب مادنیات د الکترونیکی شرکتونو او ترمل کیمرې روس ته په ورکولو باندې هم بندیزونه لګول شوی دغه بندیزونو کې د روس نور درې بانکونه او شپږ نوي ادارې هم شامل کړي شوی چې د روس پوسټ د ایران ډرونز جازونه رسولو کې لاس کوي او بیا دغه بي پايلټ جازونه عام خلکو په ودانیو بمباري لپاره په اوکرين کې پکاريږي د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي د بندیزونو ستاینه کړي او خپل مخمنۍ ویډیوي پیغام کې خپل قام ته ویلي اوکرين هڅه کوي چې د روس په جوهري څنګه هم بندیزونه ولګي او ټول هغه خلک چې د ترخګر ریاست روس په میزایل پروګرام او جوهري پروګرام کې کار کوي د روس د بشري حقوقو د تنظیم ستره مشره تاتیانا موسکولوکووا څوک چې خپل دغه بندیزونو لاندې راغلو نمونه په فهرست کې دا وایي چې د هغې په دغه فهرست کې اچول د بشري حقوقو نړیوال قانون او د بشري حقوقو تمام قوانینو سرغړونه ده. د تیر خالی په ورځ د برتانیې دفاع وزارت په خپل معلوماتي راپور کې ویلي وو چې دا ښکاریږي چې د روس سره د ایران جوړ ډرون جازونو کې کمه راغلې ده. یاد وزارت وایي چې د پروري میاشتې د 15 نیټې نه راپدې خو اوکران کې د ایرانی ډرونز د کارولو کوم راپور مخیتنه دی راغلی. دوی وایي چې د روان کال په لومړی ورځو کې په ګڼ شمیر دغه ډرونز تباه کړل شوي وو. د اوکران او غربي هیوادونو مشران وایي چې د غربي هیوادونو لخوا بندیزونو لکبله د روس رسان نه خوښتونکو وسلو پوره کولو صلاحیت اغیزمند کېدلی شي، ځکه چې دغه وسلو لپاره کاریدونکي چې پونه د نورو هیوادونو څخه بیا کیږي. د روس د دفاعي کونسل ستر مشر او پخوانی صدر دیمیتری میدویدیف راپور ته په خپل جواب کې ویلي چې روس خپل د وسلو پیداوار په ځینې کارخانو کې لس خبرګه سیوا کړي او ډیر د نږدې نه د هغه وسلو مطالعه کوي کوم چې د اوکراین له اړخه د روس په هغه برخو کې حملو لپاره کارول کیږي کوم چې یې د اوکراین نه قبضه کړي. دی وایي دا په دې غرض چې دغه څخه ګټه پورته کړي شي. په نېشنل ډیفنس میگزین کې نوښته شوی خپل آرټیکل کې میدویدیف لیکلي، موږ نه یوازې دا چې خپل د وسلو پیداوار څو غزاولې بلکې نوې ټکنالوژي مو هم راوړي چې په میدان کې خپل اهداف تر لاسه کړو. د لیکلي دا خبره د خندا ده چې کیف خوبونه ګوري چې د روس میزایل ختم شوی او یا پیداوار تړل شوی. د دې سره سم د پولند پی کې ان او لین په نوم د تیلو سپاکولو شرکت ستر مشر ډینیل اوف ټیک ویلي چې د روس با سیمه د لارې پولند ته د روس نه د خام تیلو لیګلو کار روس بند کړي دي. د ویلي چې موږ د سپلای بندوبست کړي پولند ته د روس نه تیلو سپلای ک روس تړي نو موږ ورته تیار یو، ځکه چې د روس نه پولند لس پیسه د خام تیل اخلي او اوس به د هغې لپاره بندوبست د بل کوم هیواد څخه کوي. پی کې ان شرکت مشر د ټویټر د لارې ویلي چې د سمندر ری اوبو په لار دوی د خام تیلو سپلای په مکمل توګه د روس د تیلو کمښت پوره کول شي او صارفینو ته به هیڅ قسم کوم کمای ناراضي. د روس د روزنیف شرکت سره د پولند تیلو لپاره شوې لوزنامه د پرورې په میاشت کې سرته رسیدلې، خو د یو وختي لوزنامې لاندې دغه تیل پولند ته ورکول کېده. اورلین شرکت د سعودي عربستان څخه په کال 2022 کې د تیلو اخیستو لپاره لوزنامه لاسلیک کړې ده.
د نړۍ د سترو معیشتونو جی 20 د خزانې د وزیرانو غونډه د روس او یوکرين په معاملې به د سه نتیجې ختم شوه او حتی چې اعلامیه هم خبره نکړل شوه. د هند په بنگلور ښار کې راجوړی شوی د جی 20 د خزانې د وزیرانو په دې غونډه کې روس او چین په یوکرين د روس ته حمله د غندنې سره مخالفت خودلې او هند هم د روس ته غندنې نه ډډه کړې ده. په دې موضوع ته نور تفصيل د ډیو همکار عدنان رشید راکړي.
د هند په بنگلور ښار کې راجوړ شوی د جی 20 د خزانې د وزیرانو په دې غونډه کې روس او چین په اوکرين د روس د حملې د غندنې سره مخالفت خوډلې او هند هم د روسي د غندنې نه ډډه کړې. سکل جی 20 مشري هند ته ورپرغړه ده او د هند لوري د اوکرين د ستونزې راپورته کولو نه ډډه کولو باوجود غربي هیوادونو ټینګار کړي چې د غونډې د داسې نتیجو ملاتړ بند نه کوي چې پکې د اوکرين د جګړې د داګیز غندنه شامل نه وي. د اوکرين د جګړې په غندنه د اتفاق نه راتلو له امله دا غونډه بغیر د کوم اعلامیې ختم کړل شوې ده. خو د هند د خزانه وزیر د غونډې د احوال په اړه خپل بیان کې د دې دوه ورځنی غونډې په محل د شوو خبرو اترو اختلافونو یادونه کړې ده. د غونډې د مشر یا صدر په هیڅ هند په خپل یو لنډیز بیان کې ویلي، ډیرو غړو په اوکرين کې جګړه پکلکه وغندله او ټینګار وکړو چې دا د زیاتو بشري کړاوونو له امله کیږي او په سیمه کې شته نیمګړتیاوي لا پسې زیاتوي. د لنډیز بیان کې ویل شوی چې د ایټمی وسلو کارول یا ګواښونه د منلو وړ نه دي. د شخړو سوله ییز حل د بحرانونو د حل لپاره هڅې او همدارنګ د ډیپلوماسي او خبرې اترې پکار دي. نننۍ دور باید د جنگ نه وي. لنډیز زیاتوي د جګړې په اړه د روس او د چین نه علاوه نور ټولو هیوادونو اتفاق کړی دی. چین د 13 نومبر د میاشتې نه په دې هڅه کې دی چې د جی 20 د بیان یا اعلامیې الفاظ بدل کړل شي او د دې د متن نه د جګړې لفظ وایستل شي. د غونډه د جمی پورز د هین په جنوبی خار بنگلور کې د اوکرين د روسي د يرغل د لومړي کليزي په مناسبت سره جوړه شوې و. د تیر کال په نومبر کې په بالی کې د جی 20 په سرمشریزه کې مشرانو د یو بیانیه په خبرولو سره خپل اختلافات حل کړي وو او ویلي وو چې ډیر غړو یې جګړه په کلکه غندلې ده. په هر صورت په هند کې د خزانه د وزیرانو په غونډه کې چین نه غوښتل چې په ګډ اعلامیه کې د جنگ کلمه ذکر شي، خو امریکا او یو شمیر غربي هیوادونو د روسیې د حمله په کلکه غندنه وکړه. د هند اقتصادي چارو سکتر ای جی سیټ یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کې وویل چین او روس د اوکرین په اړه الفاظ لاسلیک کول نه غواړي، ځکه چې د هغوی واک یا صلاحیت اقتصادي او مالیاتي ستونزه هوارول دي. خو بلخوا اتلس نورو هیوادونو احساس کوو چې جګړه به نړیوال اقتصاد اغیزمن کړي. د جرمنی د خزانه وزیر کستن لینر وویل چې په اعلامیه کې د چین ګډون نه کول افسوس وړ دی. رایټرز خبری ایجنسی د امریکا د خزانه وزیر جنرال میلن لخلی ویلی چې د روس د غندنې لپاره هر بیان بیخي ضروری دی. د جی 20 په سرمشریزه کې د امریکا، فرانس او برتانیې په څیر نور هیوادونو ویلي وو چې دوی د ماسکو په وړاندې د سختو بندیزونو اعلان کوي. بلخوا هند چې د روس سره د لسیزو راسي اړیکې لري په روس لګول شوي اقتصادي بندیزونو کې نه دی شامل او له ماسکو سره قوي سوداګریزي اړیکې ساتي. د هند خزانه وزیر د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل موږ د هند ګټو او له روس څخه د تیلو وارداتو ته ګورو.
تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته وکی. اردن نن د اتوار په ورځ د اسرائیل او فلسطینیانو د جګپوړو امنیتي او سیاسي مشرانو د ملاقات کوربه دی چې په دې ناسته کې بعد امریکا استازي هم شامل وي او مقصد د تشدد د وروستۍ لړۍ ختمول دي. چارواکي وای چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د تشدد کمی وروستۍ پیخي چې مخې ته راغلي دي دایره پیدا کړی دا چې د روجې میاشتې په درشل کې با کشیدګي نور هم زیات شي. نور تفصیل په فواد لامین واوري.
د اسرائیل او فلسطین جګپړو چارواکو پس له ډیرو کلونو نن په اردن کې سره وکتل. په دې ناسه کې چې د اردن په کوربتوب تر سره شو د اسرائیلي او فلسطینی چارواکو تر څنګ د امریکا، مصر او اردن اساسو هم برخه اخیستي وه. د امریکا، اردن او مصر اساسو سرګند کړی چې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د رابطو د بیا بحال کولو په لړ کې مثبت پرمختګ تر سره شوې دي. د نننۍ ناستې مقصد د تشدد د وروستۍ لړۍ ختمول وو. چارواکي وایي چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د تشدد کومې وروستۍ پیښې چې مخې ته راغلي دي دا یې رای پیدا کړی چې د روژې میاشت په درشل کې به کشیدګۍ نور هم اضافه شي. د اسرائیل او فلسطینی چارواکو ترمنځ دا ناسته د اردن په ساحلي ښار عقبه کې جوړه شوې و او د امریکا په استازیتوب هیغې کې د منځنی ختیځ په مسایلو کې د صدر جو بایدن سلاکار بریټ مکګورک برخه اخیستې وه. د ناسې نه وړاندې چارواکو چې غوښتل نوم یې پټ وساتل شي خبریالانو ته وویل دا ناسه د اردن د کوښښونو نتیجه ده چې د واشنگټن او په خطه کې د خپل شریک ملک مصر سره یې سفارتکاري رابطو کې هلې ځلې کړي چې په اسرائیل او د فلسطینیانو په غزه او لویدیځه غاړه یا ویسټ بنک کې امن او د دوو اړخونو ترمنځ اعتماد بحال کړی شي. د اردن هیواد یو چارواکی هم د ناسې نه وړاندې رایټرز خبری ادارې ته ویلي چې د دې ناسې مقصد فلسطینیانو ته د یوې سیاسي آیندې لپاره امید ورکول دي. په همدې حال کې اسرائیلي چارواکو خبر ورکړی چې یو فلسطینی وسلوال د اتوار یکشنبه په ورځ په مقبوضه ویسټ بنک یا لویدیځه غاړه کې دوه اسرائیلي ورونه وژلي دي. تر اوسه د دې پیښې ذمواري کومه ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د اسرائیل پوځ وویل وسلوال فلسطینی په دې پیښه کې یو اسرائیلي ګاډي باندې ډزې کړې دي. د سیاه چارواکي وایي چې په پیښه کې د دوو تنو وژل شو ورونو عمر د 10 کلونو نه کم وو. ځایي خلکو ویلي چې وژل شوي ځوانان په مقبوضه سیمه کې د یهودیانو د نوي آبادیو اوسیدونکي وو. د اسرائیلي پوځ وینا ده چې دوی سیمه کلابنده کړي او د دوی په وینا د ترهګرو په لټه کې دي. د اسرائیل او فلسطینیان ترمن چې په دې وروستیو سو میاشو کې کشیدګي او تشدد زور اخیستی دی. د عربي ملکونو او نړیوال ټولنې فکرمندې راپارولې چې حسنه د تشدد د پیخي یو ځل بیا د اسرائیل او فلسطینیانو په لوی اشخړه بدل شي. اوس چې د اردن په قربتوب د ناسه جوړه شوی نو یو امید پکې پیدا شوی چې کشیدګي به بیرته کم شي. د اردن هوا چارواکي چې غوښتل مطبوعات کې نوم پټ وساتل شي وویل داسې یو ناسه په داسو کلونو کې نو تر سره شوی. د دوی په یو ځای راغونډېدل په خپل یو لوی کامیابی ده. د فلسطینی ادارې د صحت وزیر ویلي چې سکال لکتر لګا دوه شپېته تنه فلسطینیان وژل شوي چې په دې کې وسلوال او عام خلک هم شامل وو. بل اړخته د اسرائیل خارجه وزارت وایي چې په همدې موده کې دولس تنه اسرائیلیان او یو اوکراینی سیلګر د فلسطینیانو په حملو کې وژل شوي دي. له هغه وخته چې په اسرائیل کې د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ خي اړخي حکومت واک ته رسیدلی دی د اسرائیل د پالیسیو په اړه د عرب ملکونو فکرمندي زیاته شوې ده. فواد لانی، وی وی ډیوا، واشنگتن.
د ترکیه یو وزیر ویلی دی چې د دې میاشتې په زلزله کې د ودانو د نړیدو په تور یو سلو سلور اتیاتنه مشکوک کسان نیول شوی دي او تحقیقات پراخه شوی دي. په ترکیه کې د زلزله د تباهۍ د لاسا یو لک او شپیتو زرونه زیاتې ودانې نړیدلې دي یا سختې زیانمندې شوې دي چې د ملک په جدید تاریخ کې تر ټولو بده پیښه ده. په دې موضوع وایس اف امریکا په ریپورت کې تفصیل ماویشل راکړي.
د ترکیه وزیر د خالی شنبه پرز ویلی د دې میاشتې په زلزله کې د ودانیو د نړیدو په تور یو سل سلور اتیا مشکوک کسان نیول شوي دي او تحقیقات پراخ شوي دي. د خالی بورس د هغه سپاړه غوسه راپارېدلې چې ډېرې د ودانیو د فاسدو کړنو په توګه ویني. په ترکیې کې د فروری د شپږمې نیټې په شپه رامنځته شوې زلزلې له امله د مړو شمیره سلور سلویښت سره یو سل اتویشت تنو ته رسېدلې. د سره په ترکی او گاونډي شام کې د مړو شمیر تر 1500 نه زیات شوی. په ترکی کې د تباہی لامل د یو سل شپیتو زرو نه ډیر ودانې او 15000 اپارټمنټونه نړیدلې یا سخت زیانمن شوی چې د هواد په جدید تاریخ کې تر ټولو بد پیښه ده. د عدلی وزیر بیکر بوزدک د هواد په جنوب ختیځ ښار دیار باکر کې د لسو ولایتونو په منځ کې تباہی زپلې ده. د عدلی وزیر بیکر بوزدک د یو خبری کانفرنس په محل ویلي چې د هواد په جنوب کې دیر باکر خار چې د هغه لسو ولایتونو څخه یو دی چې زلزلې ځپلې دي د نړیدلو ودانیو په تړاو له 600 نه زیات کسانو پلټنه شوې ده. هغه ویل په رسمي توګه نیول شوي او په بند کې یو کم اتیا د ودانۍ جوړولو ټیکیداران سلور او هغه کسان چې د ودانیو قانوني ذمہواري لري دیارلس د جایداد مالکان او اتلس هغه کسان چې په ودانیو کې تغییرات کړي وو شامل دي. ډیر ترکانو د هغه سپاړه افغان سرګن کړي چې دوی د فاسدو ودانیو کړنو او ناقصه خاري پرمختګونو په توګه ګوري. صدر طیب اردوان چې د جون په میاشت کې په انتخاباتو کې د خپلې دولسیزي واکمنۍ ته ټولو سترې سیاسي چیلنج سره مخامخ دي د حساب ورکولو ژمنه کړې ده. په ترکی کې د تباهۍ نه نږدې درېونې وروسته د مړو حتمی شمیر نه دی پډاګه شوی او چارواکو نه دی ویلي چې څومره مړي به لا هم د ملبی لاندې بند پاتې وي. یو اوروجون کې چې د انتاکیا په سخت ځپل شوي ښار کې د ملبی په پاکولو کې مرسته کوي ویلي چې هر ورځ د بدن برخې موندل کیږي. د ترکی آفتونو په وخت مرستو ادارې ویلي چې د دغه تباهۍ لامل نږدې 2 میلیونه کسان بې کوره شوي دي چې په سیمه او هیواد په نورو برخو کې په خیمو او کنټینرو کې ساتل کیږي. په زلزله ځپلو سیمو کې د 3,15,000 نه زیاتې خیمې ښودل شوي او په 1,30 ځایونو کې د کنټینر کورونو د جوړولو کار روان دی. په داسې حال کې چې نږدې 15,000 کسان د غیزمنو سیمو نه ایستل شوي دي.
او د ریوا په خبری خبرونه کې ورښوې د وسټ تاسو ته د پښتو د یو پیجندلې هنرمند د ژوند او د فن قصه وړاندې کوونن هم د ریوا همکار سردار علي ټکر تاسو د پاره د غشانت یو قصه راوړی دا راځي چې په شریکه واورو.
خو ګورې دونکو نن به د سره د یو بل شعر په حواله نظر شریکو. د دې شعر نوم د ایاز داودزی. محترم همیش خلیل صاحب په خپل کتاب پښتانه لیکوال اوله حصہ کې د ایاز داودزی په حواله داسې لیکي. وای چې ایاز دوځه د دوځو د تپې په چغرمټې نوم کلی کې د محمد خان الکوزی کړه په کال 1922 ایسوی د جون د میاشتې په شپږویشتمه ورځ پیدا شو. ایاز د هغه رستم خان الکوزی په اولاد کې دی چې د خرشبون په تذکره کې یاد شوی دی. رستم خان په سوجه له قندهار راپورته شو او د پیښور په ذکر شوي کلي کې آباد شو. ایاز د میټرک کولو نه پس د مولوی فاضل په امتحان او ورسره د پښتو په آنرس کې د کامیابۍ نه پس د پنجاب یونیورسټۍ نه د بیچلر آف آرټس او د کراچۍ نه د وکالت سند ترلاسه کړ. د سرکاري ملازمت ابتدای په کال 1949 کې د ریډیو پاکستان پېښور په محکمه کې د مترجم په حیثیت شروع کړی وه. په 1954 ایسوي کې پروګرام پروډوسر او په 1956 ایسوي کې د نیوز ایډیټر په سیکشن کې ایډیټر او په کال 1972 ایسوي کې نیوز کنټرولر مقرر شو. د ریډیو پاکستان د ملازمت نه پس د آی ایس پی آر په محکمه کې د ریسرچ افسر په عہده باندې مقرر شو او هم په دغه ورځو شپو کې د پریس ریویو په نامه یوه انګریزي مجله هم شروع کړه. د ذکر شوو ملازمتونو نه د فارغېدلو نه پس د پېښور انګریزي اخبار فرنټیر پوسټ کې د ایډیټوریل بورډ انچارج مقرر شو. د خپلو ادبي خدماتو له مخه د حکومت پاکستان لخوا د تمغه امتیاز په ایوارډ منزل شوی دی او په 28 جون 2008 کې وفات شو. ادبی هڅې د پښتو مختلف مجلو کې د دوی د چاپ شو مقالو او مضامینو مجموعه ده. د ایاز دوځي د خطونو او قمر راهي د نظمونو مشترکه مجموعه د دې دویم کتاب دی. د دین علاوه د ریډیو پاکستان په خور د پره مختلف ډرامې هم لیکلې دي. ایاز د انګریزي د بوسي مطالعه لري خو خصوصا د شیل نه زیات متاثر دي. نو راځي چې د کلام د نمونه د سره شریک کو چې د خیال کالو د اورما او تریم خلق پوي لیونه یم باد سریم بس هم ته چې اثر در باندې نشي ګنې زخو اے آشنا اثر یم او دا د چا د بڼو غشي را وریږي دا د چا د بڼو غشي را وریږي هیڅ په نه یم خو ټول پر هر یم او ته چې نه یې زه هم نه یم په دنیا کې له دنیا بهر یم او هسې نه چې مې خیالونه هم لمبه شي اوخ کې اوچ شو آشنا شرر یم او رسیده مې هم بیا تا پورې دون شو په فضا کې د خیال خور وزر یم او ستا خکلاته مې د فن سترګې برېښېږي یم په ټپو که ترسو نظر یم. خو ګورېدونکو په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوي شعر سره ستاسو په خدمت کې زیریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازت راکړې په لوی لام سپارو او ښه ژوند درته غواړو.
اوس وړاندې کوم یو اداریا د امریکا د حکومت نظر ښایي
د ډیجیټل ټیکنالوژي په ذریعه اقتصادي وده ممکن کېدی شي. دا د صفا سوتر زیست روزګار او معلوماتو ته د رسایي سبب ګرځېدی شي او د امن او سلامتیا په قائمولو کې لوی لاس کولی شي. خو ظالم او امیرانه حکومتونه عمدا ټیکنالوژي د خلکو په خپلو پنجو کې د ساتلو، صحیح معلوماتو ته د خلکو د رسیدو په لار کې د خندانو دراولاړو او د غلطو او د دروغو معلوماتو خورولو د پاره استعمالوي. دا امیرانه حکومتونه ډیجیټل ټکنالوژي د خپل مخالفینو د خاموشه ساتلو او د دوی په ښکاره کړو خیالاتو د قدغن لګولو د پاره هم استعمالي. د همدې ټولو وجوهاتو ترمخې د هالند د خارجه چارو د وزارت په وینا په کال 2011 کې د آنلاین ازادۍ یو اتحاد قائم کړی شو. موجوده وخت کې د دنیا د 15 برازمنو 15 ملکونو د دې اتحاد غړي دي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس خپل یو بیان کې ویری دي چې د آنلاین ازادۍ یا د فریډم آنلاین اتحاد د ملکونو اکی یو داسي نړیوال ګوند دی چې د انټرنیټ په ذریعہ د بشري حقوقو د احترام کېدو د مقصد وړاندې خوځولو او د دې مرستې کولو ته ځان وقف کړی دی. خاغلی نت پرایس زیاته کړه د دې اتحاد مقصد د انټرنیټ د یو با مقصده محفوظه او د قابل اعتماد عالمی نتورک حیثیت مضبوطول دي او د دې خبرې یقیني کول دي چې د خلکو کم بشري حقوقونه چې دوی ته د انټرنیټ نه بغیر حاصل دي نو چې د دوی دا تسلی وکړي شي چې د دوی د دې حقوقونو د انټرنیټ د لارې هم تحفظ شوي دي. امریکای سخت کال د آنلاین ازادۍ د اتحاد مشري تر لاسه کړی ده. په دې موقع د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکای د آنلاین ازادۍ د اتحاد په کال 2011 کې د جوړېدو نه راپدی خو په ډومبي ځل د دې ګوند مشري تر لاسه کړې ده. موږ د خپل مشرای په دې دوران کې د اتحاد د نور مضبوطولو او اثرناک جوړولو او دیتا د ممکنه پیښو د خطرو تابعیا کولو ته خپل ټول پام ګرځولې دی. خاغری بلینکن زیاته کا چړمبه بمون د بنیادی آزادو د تحفظ غونډې د اتحاد بنیادی مقصد تخپل ټول پام ګرځو چې پکې هم خیالو حکومتونو ولسی مواشرو ټکنیکی کمپنو او واستوګونو سره په شریک د کار کول مقصد هم شامل دي چې غرض انټرنیټ ته د رسایې د تعالی تر وکول د کوششونو مخنیوي کول دي. دویم دا چې مونږ به د ډیجیټل ټکنالوژي د غلط استعمال خلاف مضبوط ادریغو د داهم اوې چې کله نور مخالف حکومتونه د خلکو د سارنې ټکنالوژي استعمالي نو چې زمون حکومتونه په دغه موقع د بشري حقوقو د حفاظتي اقدامات کولو جوګوي. دریم دا چې مونږ به د راپورته کیدونکو ټکنالوژو غیر چاپیره اصول او قاعده ضابطوله یو شکل ورکو چې پکې د مصنوعي مخبره د زمواري ترقې او د دې د استعمال او د وړاندې نه د موجودو قاعده ضابطو د نفاذ اقدامات شامل دي. او سلورم دا چې مونږ به ډیجیټل نظام کې د ذکر شوو مقصدونو د مضبوطولو کار جاری ساتو او په دې کې د خزو جنکو هم جنس پرستو د کمشمیره نسلی او مذهبي فرقو د مازورو او د کمزورو خلکو په حق کې ذکر شوو خبرو لبا ود ورکو. خاغری بلینکن نور اوی چې د انټرنیټ د ایجاد نه راپدی خو مونږ دا وخت د دې د مستقبل د تحفظ په حواله په یو فیصله کون مور ولاریو. د خارجه چارو وزیر خاغری بلینکن خپل وینا په دې مختصر الفاظو کې ختمه کا چې مونږ به په دې لړ کې چټک او مطلبي اقدامات کوو ځکه چې مونږ د انټرنیټ مستقبل خپل اقدار سره په سمون کې سره جوړښت ورنکو نو امیرانه حکومتونه برانه په دې کار وړمبي شي. امریکای اوسوس بیت المقدس کې شوی دو طرح غر حمله په سخت ټکو کې غندلې دي. په دغو حملو کې یو د جنوري په 20 تاریخ او بل ورپسې په بل ورځ سهار مال شوی دا. پرمبه حمله د بیت المقدس په خوا کې نیو یعقوب نومي سیمه کې هغه وخت وشو کله چې یو 20 کلن ټوپکمار د يهوديانو د عبادت خانې نه راوتونکو خلکو باندې ناتار ډزې شروع کړي او وطنانه په موقع او اجل. دغه حمله په اسرائیل کې په 13 ډیرو کلونو کې بدترین حمله ده. دا په دویم جنگی عظیم کې د نازی جرمنیانو د لاسه د يهوديانو د شوی قتل عام د یادونې د ورځې په موقع شوی دا. دویشت کلن ټوپکمار د اسرائیل پولیس په موقع وښتو. دویمه حمله د دې حملې ورستو په بل ورځ سهار مال وشوه. دا یو 14 کلن ترهګر د بیت المقدس د زوړ خار نه بهر د اسرائیلیانو په یو ډله وکا او په دې کې یو پلار او یو زوی جوبل شول. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ترهګرای په عمل کې د یو بی ګنا تن قتلول یقینا چې یو سنگین جرم دی. خدای عبادت د زاین بهر د خلکو هدف کول خو نور ډیر زیات افسوسناک عمل دی. د جمعې د ورځې حمله بشکا چې د خلکو په یو ډله نه بلکې د خلکو په خپل مذهب د عمل کولو په عالمی حق باندې شوی دا.
ګرانو ریدونکو تاسو د ډیوا خبری خبرونه واوریدله. هم دغه خبری خبرونه په تیزی کې سرته رسیدي. د ډیوا خبرونه تاسو د ډیوا په فیسبوک، ویب سټ، یوټیوب او د ډیوا په ټلویزیون چینل باندې هم کتلی شئ او اوریدلی شئ. زه سمینه سن وستاسو نه اجازه پرم ده. الله پامان.